خامشا لړۍ په یو بل خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز او مجید بابا سلامونه ومني. دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې تر خپرو اونیز پروګرام د سولې په لور هم په روانه ګړې کې اورېدلی شئ. په لومړۍ د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر نه وو.
د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکو امن مذاکرات منسوخ شوی دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق منتخب کیدل کلالم ګرځولی دي. په کابل کې پرونی بمی چاودله ملګرو ملتونو پاکستان په سختو ټوپکو کې غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلو د څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډلې کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې یو ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ ووسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق منتخب کیدل کلدم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج قاسم ملک د لاهور حلقه ان ای یو سل دوه ویشتم او صوبې اسمبلی حلقه یو سل و سل ویشتم ټاکنې کلدم ګرځولي دي. په دې حلقه یو سل دوه ویشتم ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې د دغو انتخاباتو د کلدم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي او ستنو شوو کډوالو ته دې ټولې اسانتیاوې ورکړي. د دغو مشرانو پرون په اکوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موضوع مختلفو حکومتي او غیر حکومتي سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کړي. تېر کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د ضرب عضب په نامه د عملیاتو له امله چې د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي چې دا مهال د ملک په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چودنه په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د میکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانوژونکي موټرې بمی چاودنې وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه دولس کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خپره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول فتنو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونه تمخه کړې چې قربانیان یې ولسي خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما هم دا برید غندلی. یونما د خپل ټویټر اکاونټ له لارې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لور غوښتي چې سمدستي د ملکي خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. اخوا د وسلوالو طالبانو ویا ذبیح الله مجاهد رسنو ته په یو استول شوي بیان کې په دې برید کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوی وو چې د قاهرې هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایي شرکت مشر داود شریفي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
د دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي. په بخل شوو کې د ولسمشرۍ د سوکۍ پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل ده. د بیلاروس رسمي خبري اجانس تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواهوګۍ پر بنسټ صادر کړی. د ستوکوویچ میرمن د ازاده ریډیو بیلاروسي څانګې ته ویلي خاوند یې ورته ټلیفون کړی او ورته ویلي چې په ناڅاپي توګه خوشي شوی. نوموړی تېره شپه په مینسک کې خپل کور ته ورسېد. ستوکوویچ د 2010 کال په انتخاباتو کې له ګډون وروسته ونیول شو او د 2011 کال د می میاشت کې د بې نظمیو د راپورته کولو په تور په شپږ کاله بند قید شو. او وروستی خبر دا چې د شام سرخار دمشق ته نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټی د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر 3 شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلي چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو سیمو هم بمباری کړی وي. د تېرې اتوار په ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې په یو بازار توغندي لګېدلي وو چې تر 100 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه به د مشال رادیو نه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اورېدلې هم شي. د پاکستان حکومت له هند سره د قومي سلامتي سلاکارانو په کچه کېدونکي مذاکرات ځنډولي دي. په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسېدلې. د وسلوالو دغو بریدونو هدف څه دی؟ د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اګست په 9 نیټه سوګند پورته کوي. د دې لپاره څه تیاری کړی وي؟ د بلوچستان په لورالای کې د کابلي ګاډو پر ضد کاروایي مقامي خلک اندېښمن کړي دي. اونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع څېړلی.
دې دا تماچو څومره خراب سي دي. دا د ماشومان چې دي نو د افغانستان طرف ته بوزي تشدد طرف ته بیاي او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي لکه ډېر خلک داسې وي چې راغوي دې ته خیال نه وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم درخبرو. له مشال رادیو سره سي. قدرمن اوردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دي چې له هند سره د امنیتي د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کېدونکو مذاکرات د شرایطو په بنیاد نشي کېدی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتیا سلاکارانو د مذاکراتو ګټه نشته. ټاکل شوی وه چې د پاکستان او د هند د قومي سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلي کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال اډو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز اوې چې هندستان سره خبرو اترو ته تیار یو خو د لړکې وا د وړاندې ناس شرط نه منو. د دې وینا وا چې د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو بنیادی وجه کشمیر دی او د کشمیر د مسلې منطقي او پوخ حل د کشمیری لارښودانو نه بغیر ممکن نه دی. نو ځکه پاکستان هر ځل هم داسې کوي چې هند سره د مذاکراتو نه وړاندې کشمیری مشروالي اعتماد کې اخلي. د خارجه مشیر وینا چې پاکستان سره د هندوستان استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي چې څنګه دوی پاکستان کې ترهګري کوي او دا ثبوتونه به هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریکوي. د سرتاج عزیز د خبري غونډې په جواب کې د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج هم نوې ډیلي کې مطبوعاتو سره خبرې کړې او وایي د شملا لوزنامې تر مخه پاکستان او هند له با خپل منځي مسلې په خپلو کې حل کول وي او دې کې به درې مډل نه وي، نو بیا ولې پاکستان د کشمیر لارښودان دې کې راولي؟ د نوموړي وینا وا چې اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو تر منځه شوي ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې به د کوټلې مذاکراتي عمل برخه وي، کم چې فلحال نه دی شروع شوی. د دې په خبره که پاکستان د کشمیري لارښودانو سره ملاقات کوي نو بیا د سلامتۍ مشیرانو مذاکراتو ضرورت نشته. دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي، خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري لارښودانو سره وویني. هر څوک دواړو ملکونو په باضابطه توګه د مذاکراتو منسوخولو اعلان نه دی کړی، خو د ذکر شوې خبرو نه ښکاري چې مذاکرات به وځنډیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی داغا مینا نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی.
مگا فین دیو مین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو تونو تا کینی تونو تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو درکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږې. په کابل کې د پرون ورځې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویل یې دي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وای په دې برید کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل د برید نور حال د اسمن سارمان په رپورټ کې ورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یوه روغتون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپېته نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. پېښه په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چپخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چپخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډیر خوب شوي دي او هغه سره چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چپخانه ته.
وسله والو طالبانو له پیښې څو ساعته وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب بیان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي چې ډیر ولسی خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي وو په ما باندې سره راغلي دي ضعیف شوي دي. چې دوی لپاره دي چې د خپل قوت معلوم کړ خپل قوت وښي خپل یووالی وښي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې دا برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسله والو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
اسمت ساروانو چې د کابل د برید په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو زو د بل رپورټ په لور مانی چې د جمعیت علما اسلام سیندلی مشر مولانا سمیع الحق له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو بهیر دې تند کړل شي او هغه کډوالو ته دې ټولې اسانتیاوې ورکړل شي. دا خبره مولانا سمیع الحق پرون د شمالي وزیرستان مشرانو سره په اکوړه خټک کې د ملاقات پر مهال کړې ده. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو مختلفو سیاسي ګوندونو سره د کډوالو د ستنېدو په موضوع ملاقاتونه کړي ول. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان را سره لږ شیبه وړاندې شریک کړه.
دا پرون د شمالي وزیرستان چې کوم د کلکشن او خان ته مشرۍ کې اپلای چې کوم دی هغه سره په خپل حق کې ملاقات کړو او په دې اړه هغوی خبر کړه دغه چې کوم مشرانو هغوی سمیر حق مولانا سمیر حق ته دا وویل چې تاسو نن سبا یو مهم کردار نه باید د دې ستونزې هم او چې کوم مطالبه چارواکي دی ته ورسې نو مولانا سمیر حق په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه دغه شان د دینه غوښتنه وکړه چې څومره هم د شمالي وزیرستان د کور شوی خلک چې په فرق کې هغه دلته کې پراتی نو دلته کې هم هغوی ته صحیح سانتیاګانې وکړي او بلې دروي چې د هغوی د واپسې عمل دی ټینګ کړي. دا هغوی دا هم ویل چې څومره هم د کور شوی خلک دلته راغلي د هغوی په سیمه کې کورونه وران شوي روزګارونه وران شوي نو باید حکومت یوازې داسې ونه کړي چې دوی صرف واپسي وکړي بلکې هلته د دوی لپاره چې کومې ودانۍ د روزګار ذریعې دي تعلیم دسې دغه ټول هرته سل سو روپۍ پر دوی د واپسي په باجت په توګه زر قرضه راوکړي ځکه چې د دوی په وینا دغه قبایلو د پاکستان ټول ملک د ټولې سیمې د امن لپاره چې کوم نظام بې ځای کړی دی قربانۍ ورکړې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، په پاکستان کې د میشتو قوم کډوالو د اوسېدو مدا تر دوه نورو کلونو یعنی د 2018 کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوځي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په دوه ورځنۍ دغې ناستې کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په غوډه سر کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاستازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته وویل
در نهایت به این نتیجه رسیدیم کې مجموعی افغانهای فاقدی مدرک
بالاخره دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دي ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسېدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یوه کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پېښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډېره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کېږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کېږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کېږي چې پاکستاني تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کېږي. دلته پاکستاني نوټونو ته اور ورکول کېږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغېز کوي. د پاکستاني پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو کوربه وو. دوی وایي له دې ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهیدګردی مکمل ختم شو.
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مشکل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
درنو اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ټاکلی دا چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9 نیټه څوګن پورته کوي. د دې ترڅنګ د اگست په 10 نیټه به د ضلع، تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمان ټاکل کیږي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویاند وای په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. نور حال په خبره د مشال اړو خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 10 اگست د هوس دننه د ضلعي، تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست، په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف لپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 10 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم، او هغه ولیج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې، په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرنینګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبه کې چې رقم یې سوکې لپاره څوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. د پامړدا چې په 10 می په ټولو خیبر پختونخوا کې سباندې 3,000 څوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شي وو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتې څوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
درنو دغه تاسو مشال لري خبرونه ته غوږی. د ډیپلوماټ مجله لیکي ایران لا هم له پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلولی، ځکه چې په ایران اوس هم نړیوال بندیزونه دي. د مقالې نورې برخې له فرخند اسد نور.
ډیپلوماټ مجله لیکي ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه په تیره میاشت کې معاهده لاسلیک کړه، خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او که نه. په دې تیرو ورځو کې پردې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولی، او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټمي پروګرام په اړه په شوې معاهدې عمل پیل کړي نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمولی شي. په اسلام آباد کې یو څېړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلوماټ ته وایي د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین د دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوب ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدای شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غواګي درنور دونکو په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د محصلینو لپاره یو هاستل ودانه جوړ کړل شوی ده او د دې پرانسته شوی ده چې تفصیلې د جلال آباد نه د مشال اړو خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
د ننګرهار پونتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو لسو میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغې ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل
به ارزش
2.5 میلیون ډالر د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د 2.5 میلیونو ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې.
نو مدن کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشم.
د ننګرهار پونتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیه د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردانو ته د اوسېدو ځای برابرۍ په اساسي شکل جوړه شوې ده. یوازینی مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر دی. موږ وزیر صاحب ته هم ویلي، والي صاحب ته هم ویلي، موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته هم ویلي دي. انشاءالله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیې د ودانۍ د چارو یو تنسارون کې دی وایي د لیلیې ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلي پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساخت
ساختمان لپاره مناسبه دي هغه مونږ دلته استفاده کړي کوالټي په لحاظ باندې ان شاء الله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي د خدای په فضل سره مونږ ډیر خوشاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا مونږ خدای نه خواسته خپل په کې ملوث شو
د ننګرهار پوهنتون د لیلې دغه نوي سلور پوړي ودانۍ په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول په کې 130 خونې دي چې شپږ نوي په کې د خوب لپاره لس خونی پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونی د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو درکو د باز محمد عابد د رپورټ سره د پېښور کې د سحر لسنی بجې شوي دي. مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې ناست دي. نو له هغه نه د خبرونو لنډي سور
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلې دو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوي ډلي کې وشي. خو راپورونه وایي د خبرو اترو د اجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر آیا صادق منتخب کېدل قلم ګرځولی او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار عبدالحق مین سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د سیمې خلک وایي چې چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د امن اعظم پولیسو رینجر موټر د تېرېدو په حال کې و. د پېښې په تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر اشرف غني او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانوژونکي موټري بمې چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر 6 زیات چې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونیما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د افغان آریانه هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. د بیلاروس ولسمشر الکزاندر لوکاشنکا یو فرمان جاري کړی چې له مخې 6 سیاسي بندیان بخل شوي. د شام سرخار دمشق ته نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو وزو اسلام آباد ته چېرته چې د مشال لړۍ خبریال د ریاض مساخیل د پاکستان د ځینې ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتي مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې هندوستان د مذاکراتو نه تختي او دې دپاره یې د اول نشرتونه ایښي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړی شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستی شي. اداریه وایي چې هندوستان وخت په وخت پاکستان ته بانې جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیماني کانفرنس دوران هم هندوستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي خو پاکستان داسې ونه کړه او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندوستان لویه بدنامي شوې ده. اداري آخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکېچ کمولو لارې لټول پکار دي خو هندوستان کوم رویه خپله کړې ده دې سره به مسلې نورې هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی یرول. نو نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو لا د هندوستان د رویې جاج اغستل پکار دي او دې لړکې دوی له پاکستان سره ودرېدل پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو برید وروستو په 24 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې کې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم وشو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. ادارې وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړی شوي اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي، کم چې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اردوونکو، وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو او ایسوسییټډ پریس خبري اجانس د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ته ملاقات پلان لري، نو په آخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي، لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل، کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د اجانس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې یې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابې زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه وستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشتي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو واضح شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي، نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي که چېرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د بلوچستان په ضلع لورو لای کې سیاسي ګوندونو او ځایي اوسیدونکو جرګې کړې دي ترڅو حکومت د کابلي ګاډیانو په خلاف له ممکنه کاروای ودروي. د دوی په خبره حکومت په دې اړه پوره تیاری نیولې دی، خو ولې هلته ځایي پولیس چارواکي وایي چې په دې اړه تر اوسه پورې باقاعده کاروایی نه دي شروع کړي. خو دغه پولیس چارواکي دا هم وایي چې سپریم کورټ لخوا ورته د کابلي ګاډیانو خلاف سخت کاروایی حکم ورکړل شوی دی. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع لورلی د زده کوونکو سازمان ځایي مصر عصمت قدیزی په خبره ضلعي انتظامیه د کابلي ګاډیانو په خلاف باقاعده پلان ترتیب کړی دی او په دغه اړه یې له اوسه په لسګونه موټرسایکلان د کاغذان نه لرلو په نوم نیولی دی.
موږ دا وایو که قانون پر پوره ملک وي، خو موږ د دغه شي بیا موږ ملګري یو، او که هلته له یوې خوا تا د چمن بارډر خلاص کړی دی، باقاعده ګاډیان یې په وافر مقدار سره رارسېږي لورلی پورې تر ګر بلوچستانه پورې، او دلته ته بیا اکشن پر اخلي د غریبانو خلکو یو 15 روپۍ په که بندې وي اگر راپورته کړې باقاعده ته له دغه خلاف باندې بیا ته اکشن واخلي او دا خلکو د خولې روزي درې.
عصمت قدیزی زیاته کړه،
زموږ دوکاندارانو سره ګرد کابلي ګاډیانې دي، زموږ له ملازمینو سره ګرد کابلي ګاډیانې دي، یعنی ملازم تر خپله ځایه پورې په خپل ځان نشي رسولی، یعنی زموږ دفتران څون لیر لیر دي. تقریبا یو عدالت زموږ پېښې وي، دلته موږ په منډه باندې روان یو، هلته ورسو په اډه کې چونس ولاړ یم، ټونس سپورټس موږ په ځای کې 5 منټ کې ورسئ چې دا کابلي ګاډیانې بندې چې دا خلک به د عدالت پر څنګه ځي. 100% دا کابلي ګاډیانې موږ استعمالوو د سکولانو دپاره، یعنی په دا کې زموږ بچان دي، په دا کې زموږ استانیان دي، څوک هسپتال دي، یعنی کابلي ګاډیانې چې بندې چې دا مریض موږ څنګه رسو.
بلخوا د لورلی د پولیسو لوړ رتبه مصر ډي اس پي بشیر بنګولزی د ژغ نه ثبتولو په شرط وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اړه باقاعده کاروایی نه کړې او نه یې پلان لري، خو په خبره د سپریم کورټ له اړخه په دغه اړه دوی ته سخت احکامات را رسېدلي دي، ځکه دوی اوس په سوچ کې دي چې په دغه اړه کومه اسانه لاره کېدای سي چې د ده په خبره نه خلکو ته تکلیف ورسېږي او نه دوی ته کومه قانوني مسله جوړه سي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع لورلی ځایي مصر نعمت جلالزی په دغه اړه وویل چې که د کابلي ګاډیانو په خلاف ممکنه عملیات پیل سول، نو د سیمې ټولې سیاسي پارټیانې به یو تګلاره خپله کړي.
کوشش کوو چې موږ د خلکو ته د دوی د روزګار د دوی معیشت دا ونهو، موږ انسانیت دا یایو، موږ به هر هغه قدم ته لاړ سو چې د خلکو په هغه کې مفاد وي، د ولس په هغه کې مفاد وي، د علاقې په هغه کې مفاد.
بلخوا د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل د ستونزې حل په اړه وویل چې په کار دا ټول سیاسي ګوندونه، حکومتي ادارې او د خلکو استازي سره کښېني او د ستونزې اسانه حل راوباسي، او خلک دې ته راضي کړي چې په اسانه قسطونو خپلې ګاډیانې رجسټر کړي.
ګاډۍ چې دي دا به قسطم ریپیټ کړي، بیا به کاشي لکه په 2013 کې کوم قسطم سوی وو، نو هغه به بیا له فیډرل ګورنمنټ څخه منظوري دوی اخلي، بیا به د دوی باقاعده رجسټریشن کاشي.
یاد دوی د بلوچستان لورلی په ګډون زیاتره سیمو کې خلک کابلي ګاډیانې استعمالوي او وخت نا وخت د دوی په خلاف د حکومت لخوا عملیات ترسره کیږي.
نیاز ریا نیاز مساخیلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول. درنو اوردونکو، په بنو پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا د شمالي بودرسان او نیم قبایلي سیمو میرمنو او ماشومانو ته د صحت د سهولتونو ورکولو په لړ کې یوه دستوره شوې. په دې دستوره کې د مقامي مشرانو، عالمانو، کډوالو ترڅنګ ډاکټرانو هم ګډون کړی چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
غیر سرکاري تنظیم سوشل سرویسز پروګرام بنو پرس کلب کې د یوې غونډې تابعې کړې وه چې پکې د نیم قبایلي سیمو، بنو او شمالی وزیرستان بې کوره شوو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سرویسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالي وزیرستان او افاربنو 1,00,000 میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
دې وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سچ پروجیکټ باندې کار کوو. دې وخت درې هیلتھ فیسیلیټیز دي، چرته به موږ 24 ای موک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوي خلک دي، دیتا د ایف آر بنو کې چې کوم خلک وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړی، د هغې دپاره زره کې پیر بخیل بیسک هیلتھ یونټ کې 1,00,000 ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی. انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته د هغې نه فایده رسېدله. دا پیغام د وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو او زرکی پیر بخیل، تحت خیل، محمد خیل کې اوسیدونکو خلکو ته ویل غواړو د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړي، د هسپتاله پورې راشي او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسي، خپلو میندو خویندو ته او ماشومانو ته.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغۍ لپاره څومره هم چې واکسین دی کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دي چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا د یو کامل انسان د پوره ضرورت نه دو، ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شه هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نری دغه وجنا د نر او د شزینه د وړو د سترنه دا اپیل چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو، کیم چې ویکسین د شیلولی د پره یا د سری د پره یا د مختلف مرضی د پره په داسې هیڅ قسم مضر صحت شی نشته او نه حرام شی نشته. په شه دغه وجنا د عوام نه دا اپیل چې په داسې دا د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو.
د نیم قبایلی سیمه اوسیدونکي ګل نعیم وایي کلی کې دوی دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دي او د نوکران چې ګری په مونږ کلی د زنانا ورزي دغه ته ویکسین ورکوي، دواګانې ورکوي، او بل د واړه بچان دي دغه ته ویکسین او دواګانې او د تکه دوری دا ورکوي. مونږ ډیر خوشحاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریانې دي لکه شیر د کوی او نور دستو بیماری دي چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک مونږ علاقه ډیره غریبه ده.
د پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو هم دې سره د اوس وخت را رسیدلې د ونیس پروګرام د سولې په لور په نننۍ خبرونه کې زموږ همکار بشیر ګواخ د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع څېړلې ده. راځئ چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
افغان حکومت په ټول افغانستان او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې ده. دا کار د بشري حقوقو د فعالانو د سولې زو مظاهرو او ټولنیزو مطبوعاتو مبارزې وروسته وشو. د سولې پر لور په نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تمانچې پر وړو څومره اغیز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالي کې تشدد فخولو ته هڅوي؟ زه بشیر ګواکیم، هر کله مو کوم
زیره پراغلم چې خلک یا ټوپکی باندې کی پلاستیک ټوپکی په بازار کې نالي او څه ماچی نالي او یا ماتي کی
زم درې وړو سره تم زدا غړم چې قلم او کتاب د راغستې شي. حکومت را درخواست ده چې دا اسلحه دې بزر جومات شي.
ټوپک امن، ټوپک
د سواد د ماشومانو او د هغوی د پلرونو اوازونه دي چې لنډه موده مخکې د وړو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد مظاهره کړې وه. په خیبر پختونخوا او جلال آباد کې له دوو کلونو راهیسې ځوانانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره مظاهره او احتجاجونه وکړل ترڅو په بازار کې پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګي. د سوات ننګیال یوسفزی وایي دوی ته دا ډیره ځورونکې وه چې د اختر په ورځ کې دی د کلي دوکانونه له پټاقیو او نورو داسې شیانو ډک وي چې ماشومان تشدد کولو ته هڅوي.
نن هم چې موږ په بازارونو کې ګورو نو دا ټوپکې تماچې په زرګونو په لکونو کې پرتې وي. نو موږ وایو چې د دې پر خلکو کې او پر عامه سوسایټي کې د بازار په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې دا ټوپک چې دی دا څومره خراب سیز دی، دا تماچه څومره خراب سیز دی، دا د ماشومان چې دي نو دا وایلنس طرف ته بوزي، تشدد طرف ته بیاي او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي. لکه ډیر خلک داسې وي چې هغوی دې ته خیال نه وي چې لکه دا دومره خطرناک شي.
د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو هلته له ډیورنډ غاړې اخوا په جلال آباد کې انزورګر او مدني فعال حمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ.
موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې او د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګجګړې سپانګي او زموږ خپل د کلتوري یوني نیمګړتیاوي دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې هکله موږ غوښتل چې عمومي کمپین شروع کړو، هغه د فیسبوک سوشل میڈیا کی عملاً پلی ولس کی خبر شروع شو. البتہ پہل منگ جلال آباد خار میں کڑے یا خبر افغانستان سیموں تو رسید.
د امریکې د ماشومانو د تعلیم ملي ادارې ان ای وای سی ای په خپل یو تحقیق کې لیکلي چې کوچنیان د خپل چاپیریال څخه اغیزمنېږي او د لوبو شیانې آینده ورجوړي. یعنی که یو ماشوم د تعمیراتي شیانو لوبې کوي نو هغه سره دومره مینه پیدا کوي چې په غټوال کې هم تعمیري کار د ودانیو جوړول او ورته شیان کول غواړي. په بل عبارت که ماشومان د ټوپکو لوبې کوي نو ډېر امکان شته چې په غټوالي کې به هم ټوپک خوښوي چې تشدد کولو ته لار پرانیزي. د نفسیاتو ماهرې ډاکټر روبی شهریار د وزیرستان د ماشومانو سره ډېر کار کړی دی. هغې د یو غیر دولتي ادارې له لارې پر ماشومانو د جګړې د اغیز کمولو او عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره هلې ځلې کړي دي. د سولې پر لور خپرونې ته یې وویل
خبرې کولی گیمز به ور سره کول که نه نو په هغې کې به مونږ ته دي مونږ ته به پته ولګېږي چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به یې واورېده نو دوی به مونږ سره یک دم ناست وو لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده دوی به در نه کمرې ته لاړلو کمره کې به م چېرته یو بوټ کې کونه کې به کېناستلو خاچی مونږ بدا جنگ خبرې کولې دا داسې کنا لکه دا چیزونه ټوپک تماشې نو چې دوی به دا واورېده دوی به یک دم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدلو لاسونه به داسې عرپېدلو او خبرې به یې نه شو کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یره راغله چې مونږ به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ و ستاسو کلي کې څنګه جنګ و څوک وو طالبان وو داسې فوج وو داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ کړي دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې دوی به بالکل ټول رپېدل داسې خبرې به یې نه شو کولې خوله به پرې راغله زړه به داسې درسېدل درس درس.
تاسې د سولې پر لور خپرونه اورئ. کارپوهان او څېړونکي وایي چې پر ماشومانو د تشدد د اغیز ختمولو لپاره ډیره ضروری ده چې کوچنیان په داسې لوبو اخته پاتې شي چې هغه په ټولنه کې د شریک کار په اړه وي. پېښور کې تعلیم د سولې لپاره پروژې له لارې کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدې او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغو لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغه به یې اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شوی اوس اتې هغې حوالې سره به بس یو پروګرام شمزان لکه اوس سکول کې او هغه کلونې چې هغه یوز کولې هغې کې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپله هغه سامان مې د وړو نم راوغوستو لاړم بازار کښې مې وکتل نو دا کولی هم خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکه هم پیلونه وو او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینډ کښې مونږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دو آلرېډي سواد کښې داسې حالات لیدلي دي چې په هغې کښې طالبانو باقاعده ټوپکې باقاعده راکټ لانچرې دا یوز کړي دي داسې آرمي هم یوز کړي دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلرېډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خپرونه اورئ. د روانو جګړو ترڅنګ ځینې نور داسې عوامل دي چې ماشومان د لوبو لپاره د ټوپک او تماچو خوښولو ته هڅوي. د ځینو دغه سببونو له وجې مور پلار ته هم د عادي ښکاري او تر ډېره یې په بدو اغیزو نه پوهیږي. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بېلابېل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو تېر د څو لسیزو جنګ په د پښتون په سیمه کښې مونږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کښې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیډیانې فلمونه چې جوړېږي خاص کر په د پښتونخوا په خاور کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړلو لپاره یو همدي غوندې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې رالوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته به حساب کې موږ ته د چیر ټوپک او په ټوپک جهاد او د ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې موږ ته ویل کېدلې، تر څو موږ په دغې کلتور سره اشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده. بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، یعنې رول لري چې هغې خپل اولاد، لکه یو پلار که سر مسوري ته ځي او یو 200 افغانۍ هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي، ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ د هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي، نو سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچه ایښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته دغه شي سوچ ورکړي. دا څوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې به خپل اولاد د نږدې نه وساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پتاخیو ته هم پرېنوي.
اوریدونکو، نیلم ابرار چټان هم وایي چې دا د مور او پلار ذمہواری یا مسولیت دی چې خپل اولاد ته داسې چاپیریال برابر کړي چې هغوی پکې اوس هم د آرامۍ احساس وکړي او د ښې راتلونکي لپاره یې پر سمه لار روان کړي.
هغوی ځان له په کور کې د بوتل نه اسلحه جوړوي، راکټ لانچرې جوړوي، ټوپکې جوړوي، په کور کې مغه جوړوي. مطلب ضروري دی چې موږ خپل وړو مایند داسې سیټ کړو چې هغوی د سره دې طرف ته سوچ نه کوي. دا هر خلکو د پاره دی، اصله هر خلکو د پاره دا کم چې د دې وطن د پاره جنگي، کم چې د وطن په سرحدونو نه استي، دا وی د پاره د دې وطن د محافظ د پاره، دا د وړو د پاره نه ده. مور چې دا هغه خپل بچی له تربیت ورکول شي، که هغه ورکول غواړي، څنګه چې موږ ګورو نو مور چې دا هغه د بچی سره خپل پوره ټایم او باز زړه چې هغه په کور کې هغه خپل بچی سره ای، نو هغه خپل بچی ته د بچپن نه دا اوخای چې واړه چې دی هغه صرف او صرف تعلیم حاصل کړي، د ټوپک نه لري وساتي، د ټوپک څخه لخوا شانتي، د کمپیوټر والا سامان کم، د ګاډي یا د دې نه علاوه نن سبا خو ډېر ټیکنالوژي مخې ته تللې دی، حوالی سره ښه ښه سامان نور تر اوړي، نو واړه به ډېر په شوق سره راغی مخې ته راځي، ځکه که زه وګورم زموږ خپل کور کې واړه دي، نو چې زه هغو ته ویم راشي ویم ګیم وکړم، زه ولې داسې ګیم ورکم چې صرف کارتونه نه، زه به ګیم کې هغوی ته تماچې د ټوپکو ګیم نه لګوم. ما ته پته ده چې دا ماشوم دی چې دلچسپي واخلي، دا بیا ما ته وروسته چې ماله ټوپک راوړه، نو داسې نمونه ګیمونه دا چې ختم کړی شي، نو د دې سره وړو په ذهن باندې ښه پازیټیو دغه راځي او اثر راځي.
اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
جوڑ کا
په خوب کې.